یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی،
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
اورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې.
دا ټول خلک دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر نه کوي، دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه سلاوې راپورته کړي.
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا دغه زیتون یلنه شمکه او یو بل پر کوی هغه دغه شی مو استعمالو.
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت ساروان وورو.
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري. د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړې او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. سپین مړی وای سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د سپین مړی وایاندې جین ساکی پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي. په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حمله نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د یو اتیا ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه. دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی د غراز ویلی چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استماعي غونډې ته څرګندونه کولې وویل د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او نمخې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر هم خوندي کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 بشپړی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپل ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پول لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنۍ حالت د کړکیچ د زیاتېدو د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پایته رسیدا ټینګار وکړ. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان او توبویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالف ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره ونی په خپل کور کې له بیهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کڼي خواهی گزار خوړلی دی. نیوګټنس ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اتمي انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کارش کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کرش کې د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اتمي مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړی و.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیره شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو پاړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره
کومې توسیې کوم کار نه پکار. ارک په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاس د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نظر وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه له خلاونه استفاده کوي او د کمزورتیا نه استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو دي. ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتماً دا به مرکزي بلاغه به ښارونه هم نشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و موردل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره، دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې خزینه سیاستوال او فعالان هم شته. دوی بلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجملاند د افغانستان د کورونې چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، لا بل خوانه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه وژمن شوی وش د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی لمنسپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا سې شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې ل طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې هم د سيزنې نخې نخانيشته، لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوي چې افغان حکومت ته امریکا بشپړ غم لاټړ چې ژمنې شبې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته د دوه موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د پارچې زمينه د افغانستان د حکومت طالبان ترمنځ د خبرو د پر آمده کی. او په هغه وخت کې ما په مقالو کې لیکل دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده کړې وې هغه په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه مو لیکلی و چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی و چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل غژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مضبوط شي. دا کار ونه شو، طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کینی چې فکر کوي چې قواو د وتلو نو وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنگ لاله. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره هم کړی ده دا ویل شوی دي چې طالبان چې د امریکا حکومت دی امارت پیسې نه پیژني. اما د افغانستان حکومت دی، افغانستان حکومت پیسې پیژندلې.
جلالی صاحب، د تاسو فکر باندې وسنیو شرایط او حالات ته په پام، افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پر لپسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره، او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي، او څه توقع ترې حکومت، افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی، دا چې د افغانستان له امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي تخته منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت، د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او له کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پانتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړ. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هیله مند ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د امریکا د مرستو دوام یوه مهمه مسله ده. جمهور ریاست هم تمه ښودلې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبري وکړي. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر 13 نیټې وروسته به امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د ریسو فوارت د جوړولو کار شپې ته سننه بشپړ شوای. دغه وارت چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي، په ګټه اخیستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیک لپاره اسانتیا برابر شي. د افغانستان د فواید عامې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارت د 103 کیلومتر په اوږدوالي او 10 متر په سور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له د ریسو ولسوالۍ سره نښلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پرختی بانک د دغه وارد د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارد د جوړولو کار سناسه شپې ته سننه بشور شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شازده سرای کې زنیو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 1095 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، بندیزونه هم لدی عمل ډیر شوي دي. تر دې وروسته فرانسې، روسیا د سری کرخې د هیوادو په لیست کې داخله کړ چې د هیواد ته او لدی هیواد فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شبر جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا یالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې، روسیه د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړی ده چې په سره کرښه کې ده. د سری کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاشت په روسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې په روسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسیدي او د جون تر 13 میاشتې پیښې تر 1800 اوښتې دي. چله دې سره د روسي پيوشمیر سیمو کې قرنټین سخته شوې ده. د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین په دغه شار کې د اونې په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر نه بشته میتمدید کړې دي. بوریاتیا د روسیې یوازنی سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې یو زریه او یو کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ شوی او ټول مثبت پیښې 200 سره یو سل او یو تر رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرښې په هیوادو کې داخل شول چې له دې سره د سری کرښې ټول هیوادونه یو شتو ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبی افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د وی اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغه باید لس ورځې قرنټین شي کنه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبت پیښې یو ځل بیا زیات شوې دي. پرون په سلر بر ساعتونو کې تر 1,15,000 ډیر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغي اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اند جانسن واکسین 3 ملیون ډوزا واکسین استوي.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانا نالات بل ډول دی وراغاړي وا نوسه جانا نالات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانا نالات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانا نالات بل ډول دی ګران هوادوالو فخور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
ورزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې زینو آزادۍ رډو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سولې غواړي او ک وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو ترڅنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګيږي. دغه کسانو شمیر چې سلګونو تر رسیدې پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړ او پر پاکستان غږ وکړ چې افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بیګا په یو مفصله اعلامیه کې دوه کسانو ته چې د دولت ترڅنګ وسلې اخیستي دي ګواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. که څه هم افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو به په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له روزګان واوري.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیله ورته کړی دی.
افغانستان هم شابه باد افغانستان نوم ګټل دی افغانان او افغانستان د دې په فاتو
جمهوریت غواړي
جمهوریت غواړي.
دغه کسانو چمیر سلګونو تر رسیدي او سپکه او درنې وسلې په لاسونو کې وي نن د ترین کوټ شار واټونو تر وتلی و او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو هڅې نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاتونوالو مشري کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لاري انتخابوي دی په وړاندې دریږي.
غواړو چې موږ وربند وسی او صلح راسی. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه لپاره ټول سوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک دغه خلکو مقابل باندې دغه سلام را پورته کړی دي. ور خلک هم راځي ور خلک هم دا غشتنه ده دا خلک دغه لپاره راځي.
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې محل د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نله سنت لویدلی او ګان شمیر افغان سرتيري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالی هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالی د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالی څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالی طالبانو ته پریشي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکي کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویلی چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامنبیل هم نمیږم، 168 کسان راوستلي دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزاري ورته کو چې سولح وکړي سولح وکړي سولح وکړي سولح ونه کړي چې هر ځای هر کمربند هلته به موږ وزه پودو خپل د امنیتي ځواک کونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی له حراوت په جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولح وکړو، نور به دا جنگ ته د پای ټکی کېږدو. دا 40 کاله زموږ دولت در بدره شوی دی، کوټو کوټ شوی دی، ډېرې وینې بهېدلې دي. نور بس په عامه که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سوله ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلا حکومت غواړئ، دا موږ واده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکی خلګو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړي وي، خو طالبانو یاد کسان ملکی نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري، نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو لوبوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي ریوای له څو کالو را په دې خوا له محلي درملو او جرړو بوټو څخه خلاص شوي وو او عصري درملو سره به یې خپله درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبیعي درملو نمونه هم هیر شوي. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخوانیو بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
دې غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکو یا دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مو نه ارشوه دی اوس یلی سره دلته دې ضرورت د کلینې مو ته نږدې دی دلته دوا نشته پیندې شپه و میاشتېږي چې دا دوا دغه خارج دی هیڅ نشته دی. دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد هم درد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو ریبای په روغتي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو لامل بندي شوی دي. نه څوک له بل ځای درمل راوړل شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالول شي، نو ځکه بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړي ده.
ډیر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده، ډاکټران د ماشونه هم نه دی ورکړل شوی. خلک یو ځل بیا په خواني د دستور تر غزیدل چې په خوا محلي دوا به خلکو جوړو غن استفاده کو. د نورستان خلک یو ځل بیا مغ په خواني حالاتو ته ګرځول شوی دي.
د دوی په خبره چې په خوای د ګېډي دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقه لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول، چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټران او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري، نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ده چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو تماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم هم وای چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونو او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړې ستونزې د عام روغتي وزارت او ورک سره شریکه کړې ده. خلای هم د حل سرک نه لګيږي، نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ور وپیژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې و.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. اوس هم اسمت ساروان لند خبرونه وایي.
سپینه مړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وته موبایل کې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پښتني او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوټرنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شرط نشته د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. د دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حمله مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخیسته.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د مخکخه خزو پروګرام خبريږي.
مخکخه خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړی ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پات سوی ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډیر مننه چې تاسو زموږ خبرونه ته راغلاست.
سلامونه و سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښ خزي د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو تر سره کړل، کوم کار چې تاسو وکړ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډیر لانجی هم پکښ کې وي؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنی چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دی په خپل ژوند کې، تاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریال ژورنالیست یاستې، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم، د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه. اول ته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلود، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسو په یوه متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دی، هم په هغه وخت کې هم اوس نوالته هم چې په هر برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کې د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ته رسیدګي ته بندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایفه بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل، چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملات و قمندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول، چې طبعا دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعا دا تحصیل درلود په هغې وخت کې. موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده،
اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلات او چې جنگي حالات دي متاسفانه ډیر مشکلات مونږ لرو سره لاغیم بیا دې ټول ستونز سره زده دندې د پاره مې زړه ښه کړ چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن تاسو د ستاورد ګوري مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ د ملاریا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چې دا خپل یو لاسته راوړنه ده.
بله نورستاني صاحب دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره صحیح ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ ستاسو دا لاسته راوړنه چې دي دغه منل سوي دي؟ تاسو دغه څه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مېرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کیږي چې هغه مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کیږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه مېرمنه وه او زه هم دلته یوه مېرمنه وم، یو کمیشنر هم یوه مېرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې مونږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې مونږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیمه کې دی عمل ته دی او که چا خبره تیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوانه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوی چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده یې په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل نیولی، متاسفانه دا ونه شو. چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبرینه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوانه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هم پوښتنه ونه کړله چې تاسو منهاز یو مېرمنې دلته کار کړی دی، مونږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایماندارۍ ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچي ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان د لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هیڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم. د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او انشاءالله همدلته به یم، توکل په خدای.
اوس به هم زه د ځینو اوریدونکو پوښتنې راواخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري او ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې به ستاسو څخه پوښتنې وکړي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام علیکم. د ملالۍ جانې د هوا عالم نورستانۍ نمیدغه پوښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټولټاکنو په رئیستوب کې وقا او څنګه یې وکولای شول چې دوه رئیستوب ته ورداخله شوه، او د دې کوم اولاد شته کنه د کدو افغانستان کې.
زه صاحب محمد تاسو ته تاسو درنی خورکې ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکې نه کوم، دا پښتنه د خدای د مونږ خو میدان نه لري چې شته دې ته برکو، خو مونږ به دا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي، د خدای دې نور تطبیق دل کې چې وطن ته خدمت وکړي. خدای وا پښتنه دا کوم خورکې چې کولې دې شو دې په کاروان کې یا شو دې کې برخه دې وانه خستره لاله نشي. او بل پښتنه مې داتې نه کوله خورکې چې تا په نورستان کې دا نه مکتبو لپاره څونه خدمت کړی در څه دې کړی دي.
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوندې دي. زه مملدونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانی لرم، الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او دکتورا کچا پوری درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فیلن ما سره د افغانستان کې د ټیپ دی پوانځي چې د افغانستان د مکتب نه فارغ شوې ده، او زوی مې هم نسانس دی اوس د ماستری زده کړې کوي، او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ازادۍ د رادیو ویاند د رڼا جانه، بل لور مې په راغه هم د کابل پوهنتون نه فارغ ده، ماستر ده، کار کوي. درېیم لور مې هم د ډاکټورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اولته په امتحان کامیاب شوی و. فیلن د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې، او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم، او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی، او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سر ته رسولي. هغه ما په نورستان کې ډیر لاس مکتب په غربي نورستان کې، ځکه زما د لپاره دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه شي. کومه په افغانستان کې لوستې خلګو لرو هلته به مشکلات کم وي، نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اتمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، ماندول او دواب کې، چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل، او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی، چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري، او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسې پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل، یعنی هغه کوم دوره کې چې مونږ وو هغه څه چې وشو وشو، بعضې پاتې شول چې مونږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نکړه. او د مرکه چی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي، ځکه ما تجربه پکې درلودله، اما کېدای شي چې لازم وي مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو، یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ، ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده، دا واقعا نمزان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې زه ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته، نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالی جانې، موږ په پښتو کې متل دروي کما پښتې تاسو به وتښتې. ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم، د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه. دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شوم نو ما به ویلی چې زه باید ستړی نه شم، ځان سره به بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه، زه باید ستړی نه شم. ستړیا خو یوې خواته وه، توصیې ډېرې زیاتې وې، توطیې لا هم ادامه لري. توطیې راته ډېرې جوړېدلې، هغه راته ډېر جوړېدل، نو دا هم یو اړخ و. مګر ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه، زه باید ستړی نه شم، ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي، لاس راکي چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړی یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت، په ډېر جرات، لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده، زرغونه انام درلودله، همدغه چې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نه شم. د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه، په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي ونشي ساتلی او خلک ووایي چې دغه ښځې نشي کولی، ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتمه. کوم هدف چې د افغانستان یو مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده. ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ورباندې مثبت فکر نه کوي، او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي، اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده. دا ډېره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نظیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نظیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې. د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې میلمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون په انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلوم دار چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم، په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک راته تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوې یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د خزینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې، بیا به هم تر ډیر هغه لپاره دا سوال برانګیز ده. نور غیر د هغه څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری او ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که ښځینه د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري اعتداد یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند وي اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانې، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپلې خوښې مسلک انتخاب کړای سي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو کار یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، ځوان شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه سل فیصده استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، یا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس یې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ورسره علاقه وي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو زه خانه ښه ناسه اوس بېرته راعمل شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه څه ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه وو ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي، که چېرته موږ د نورو دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره د انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسی یوال ستاسی د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.